سلام تازه رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې در ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نوي. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشتي لیګ پایلو بده او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم در از خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس ژانسونه د ښاغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیه غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربتوب قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیې اعلان کړی دی چې راتلونکی پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې اوڅارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړاو وویل
د پکتیا استیناب سرنوال چارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یوه لسو بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
والی زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلي دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام قرارول کړ چې ورنږدې کېږي د سربازانو لخوا شنفعي شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازې فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له یوې مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 23 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلو بده د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
امروز در فاینال مسابقات تیم بزکشی کندوز در مقابل تیم بزکشی ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوي وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېر حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج سایل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بهایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لرې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیزه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د صدراعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبی په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله یې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. راپورونه خبرو په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزی او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده، د کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر د دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
پاپا یې ژوند چې دا څه پستوي دی، شپږ واره مې و ډاکټر ته ورتلې، دوه واره مې بل ډاکټر ته ورتلې، پراخ خپس نه بغل سوته ځګر تخته دی، واره پزه بنده و، بیا غوژنه خوږه ده، بیا ستنه خوږه ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوهې د سولې د خبرو په دوام او له دې غونډې سره په همغږۍ کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې محل کانفرنس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د دې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرنس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، څو د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او د ټاکنو سمون ته لار پرانیزي او تر خوا یې د موقت یا لنډمهالي حکومت وړاندوی نه کوي. خو حامد کرزي ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړي. د حامد کرزي پخوانی صلاحکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکې اونۍ تر پایه پورې د هغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. دې کې هېڅ شک نشته چې پخواني ولسمشر د دغه طرحې ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د درېیم کال د پرانیستې په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولی شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا یې افغانستان ته د امریکا ولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانته ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکې وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي د امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللي او د امریکا له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمېدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعال الها ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ امسال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وویل موږ سکل د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځي او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. موږ په ټولو ساحو کې پیاوړي ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري. د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورد دی چې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانېږو په ډېرې دغو ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یوه مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړې.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګر یې تخته او ټوخی کیږي.
پاپایو نه چې دا څه په سوي دي. شپږ واره مې و ډاکټر ته ولیدل، دوه واره مې بل ډاکټر ته ولیدل. پر اخر څه نه بغل سو څه ځیګر تخته دی. واره پزه بنده و بیا غوژنه خوري ده، بیا ستنه خوري ده، وسه به ځیګر تخته دی ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره سبي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوی.
د سای لنډه لنډه کېدل، سای پورته کښته نه خته، د تنفس سیستم نه سوی کولی. ډېر تازه و، ډېر سیده د ناروغي و، ډېر ورته وخته تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته وروستې، هغه بیا یو ورکه راکړه. بله ول د دې کار موږ نه شو کولی، بس چې نشي کولی.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تیر یوه میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي.
2301 کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه 190 چې وه هغه په شدید سینه بغل باندې اخته وه، چې هغه موږ بستر کړي دي، دلې مو علاج ورکړی دی او پس یې علاج څه خدای پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه بغل څه موږ لس پر ځان نمرولو دي.
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی، بویا زه بیا بیرته کور ته راوستې. نیکې سم و، بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښتل زه چې نهیشه په خانیه ته بوزم. هغه ماښام ډېر پذاب و، وړمه شپه ډېر پذاب و، نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عینې وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوي وظیفوي ناست په التهاب باندې اخته شي، دغه تسینه بغل وي چې د دوبیا پزلا عاملین عاملین خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنگاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپله بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفری زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیې ټلګراف ورځپاڼې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي له دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتې او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته په تمه دي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کې ده.
وایي تصمیم کاملا مخالف هستم و
له دې پریکړې سره مخالف یم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریہ مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې کړي او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستي. دا پریکړه شاتګ او دنجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تاسو ته د 12 کې مفارق تر هغه چې له 12 ټولګي فارغ ایدم د ترانې ویلو ګروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینا او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د انجونو ترانې سب شوي او خبرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون د پوهنې وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله او ورسره یې مخالفت وښود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د آسیا برخې مشر پاتریشا گاسمان هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول دي. بلخوا یو شمېر ښځینه فعالانو د پوهنې وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړي. زهرا موسوی له هم دوی یوه ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دنده لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تایي. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبله تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و، ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي، خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
تاسو له پیغامونو
زه
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو شکایت ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکایت ما دا هیله ده. موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خیلخانې دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي. موږ ته دا نمرې راکړي، دا توضیح د کارونه خلاص دي. خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي، دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دوه ریس شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. زه دغه وباجي د سرتیکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ، مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې. د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مونږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دې واخلي او زمونږ غم دې وخوري. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام در وو ورځې د اونۍ خبريږي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایرس د وبا د اعلان د یوه کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یوه رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبا د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو، بلکې له کورونا وایرس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې شمېر یې تر 9.2 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. درې دیرش اشاریه اته میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس لس اشاریه دوه فیصده کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د یو اشاریه نه ټریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې یو زر څلور سوه ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر درې زره ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنج شنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز لوی مودی رئیس په سرطان ناروغي اخته وه چې نن سهار د 23 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتریش دا خبره پروند امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویل چې له سمدستي اقدام پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه‌یي موادو د قاچاق او د څلور دیش قضیو په نتیجه کې نه سلوي قاچاق کوونکي له دوه څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 420 کیلوګرامو چرسو او 181 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشه یي موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې دا بانک پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 150 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد لکه هیروین،
خیخه، تابلیت کاغولی او شراب نیول شویدی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خپرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په یو بل راپور کې به واوري چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
نیروهای امنیتي ما که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورزی په نوم یو صحوی کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نه ږدي.
مونږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونو د شاته نیولې او د دغومره یو لارګي راوخ کدي شانه تر څو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا دی چې ته خو به کړه بار کی او مونږ په بلاخته کی.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خپرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی، د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل، دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی و، خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول، له نشئی موادو سره د مبارزې عالی کمیسیون غړي له 1200 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 1500 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي، خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یوه غونډه د ولسمشر او بله غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشئی موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس معینتي مواد مخدر ته چې نظامي بڼه پیدا کړې نظامي ته ولاړئ نو خامخا تغیرات به پکې راولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به نه خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هېڅ به خبر هم نه و هغه بیچاره ګته به هم قید ورکوه.
له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا ماده لري چې ډیر احکام له نشئی موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستۍ کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه 100 قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشئی موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار اوخته، بلکې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی ډیر ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که څه هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډېره پاملرنه وکړي چې د نشئی موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي.
په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه یې ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنیه قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. هر څومره چې د نشئی موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشئی موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیه قمانداني له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ رتوویل په 1999 کال کې چې د پاسه 100 قاچاق کون کې له 100 کیلوګرامو نشئی موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
د نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د 94 عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیولې دي. له 214 کیلوګرام هیروئین، 214 کیلوګرام خیخه، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوې دي.
د احصایي او معلوماتي ادارې سروې ښیي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ټریماډول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟
په دې اړه به د ډاکټرې فرشتې انیس خبرې واورو.
ترامادول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنۍ سپو سربیره یې په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. په اجتماعي رسنیو کې د نشه موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشه موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشه موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلارې کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی یې د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کیدای شي، په دې اړه مو له ارواپو محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشه یي موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا څېړنې دقیقې نه دي شوي، خو دغسې ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روږدي کی او د خپل دغه موادو ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګانې او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهۍ سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګانې نشروي، یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته هغه نشه یي توکي ورکوي که دوی چرس وکړي یا نور مواد، نو په همغه نشه یي وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
هغه ځوانان چې نشه مواد نیسکي یا عادت نه لري، دغه ویډیوګانې که چیرته ګوري دوی باندې څومره بد اغېز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشه یي توکو او اعتیاد ملي مرکز یو څېړنه کړې ده. په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي، نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي، دوی په سګرټو باندې راځي، یعنې سګرټ سکي. او بیا ویلی دی چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري، درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي، دوی ډیر په الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي، دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې، یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري، او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشه یي توکو روږدي کیږي.
اجتماعي رسنۍ په اسانه نه کنټرولېږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین هم په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګانو نه چې دلته خپرېږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي، او یا هیڅ ورنکړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بل دا چې د نشه یي توکو ضررونه ورته وویل شي، او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر که چېرته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي، دوی یو شکل ریپورت شي خپله د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کړي. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي، ځکه چې موږ ټولنه کې هم فقر ده هم دی پوهاوی کچه تیتا ده هم تعلیمی و تحصیلی کچه تیتا ده دا کم زوانان چه تحصیل داری یو دوی دی دوگو نشهی تو کو پازرار و پو دی دوی کولیشی چه یو شکل یو گروپ جوړ کی او دغه کسان چه نشهی تو کی تو کل پارا غیر مستقیم مارکیتنگ کی یا زوانان و نوی زوانان تشویقی دا ریپورت کی خو اصلی که سبب چه کورنهی که باید نو زوانان و مشومان تا دی نشهی تو که ازرار او دیگو واقع ور وخودل شی ور تاویل شی چه دوگو شیانو سر پام وکی چه دا ونکاره
دا زهرو کاروان با دی خبرونه که دا نشهی موادو ټول اڑخونه چیرل کیگی باید ولره چه دا خبرونه دا آزادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شی.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی. نور زیاده وینا دولتي موسسې صحوی مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسې کور په کور ګرځي او معتادی خځې د درملنې لپاره خزینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خزینه معتادین په ډېرې سختۍ علاج ته غاړې ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې له څه ډول ستونزو سره مخ سوې په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
موږ خو چې کله ساحې ته ځو مختلف قسمه مشکلاتو سره مخ کیږو. هلته په دې کې موږ مختلفو کورونو ته تللي یو، دوی فحش وایي موږ ته، بد سلوک موږ سره کوي، کنځلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو راباسي، کنزا کوي. دا معتادین بعضې داسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې چې تاسو موږ څنګه بوزئ تر څو پورې چې دلته راسي خانه وینی منگا وینی منگا خو روزمره مختلف و بیخو سره مخ کیږو، یعنی مختلف و ساحو تا منگا زو او مختلف واقع منگا سره پیخیږي. خو دا یو جالب خاطره سوه، یو ورځ منگا یو موتاد کره لاړو، دروازه مرټکوله، ایس دروازه خلاصه نکړه، نو دادی منگا یو همکار ویلی وای خیر د دې کور ته به په دیوال باندې ور واړو، نو ډیره مشکله باندې یو دوه کسان دلته ورته ودرېده. دا یو ځان ورخطا که د دې موتاد نفر کورته څودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو، نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور دان سپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو دا سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته ودرې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کی دیننه نه قلف کړي او دلته دا سپیان ټول راټول سوي دي خو نه کوي ګوس څنګه چلو دا د خدای پاک رحم او سه مونږ هم د سی ودرې دو حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوسی وس مونږ دوی سره سو کو نو په خپل بیر تلاړه دا ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې موتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او مونږ ته دسه یو څه اندازه کېدل چې دی خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغومره یو لارګي راوخ کې دي شانه تر څو پورې سوارو کې مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو خو د مونږ موټروان زر را منډه کړه لاسونه ونیول د سوار ته پرې نه خو
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټور ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
دلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر یا د ستراتیژۍ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
بابا
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اجاکبر کاکا، سلام شه، بخیر خیرت ده، بخیر راغله. راضا اجاکبر کاکا پدغه چوکی کنه
خصمه ده کنه ما خدارا ته وای چی د تشی لپاره در وغختم
د دې لپاره مې راوغخته چې زیره در باندې وکم
د تشی زیره
تاره ته ویل چې کور مې خرج کا ستاده کور اصلي به شلک افغانی ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېک لکه ایرانی سي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی، کراری ده؟ رضا جی صاحب چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې وبیده داړي.
رضا نه دې داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅې یې، پیسې به یې په کار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشهیي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشهیي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشهیي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه، ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، ته یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته راپرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړي مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړي مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشهیي موادو قاچاقبر دی او د نشهیي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشهیي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشهیي موادو کاروبار شروع کړه بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسې؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، ګرځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجي صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په تو راهنماو کې به بای کو که هر څومره بای درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاق بر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.